السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د سفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو لمړنۍ سارنی خبري مجلې ته راغلاست ويم نن جمعه ده د چنګاخي ولسمه د جولای 2مه وړاندې اوري د افغان دولت د سولې مرکزی ټیم غړي د هغو سیمو د خلکو د وضعیت په اړه اندېښمنه ده چې په دې وروستیو کې طالبانو نیولې
تاسیسات عامل منفعه به شدت تخریب میشن و در بعض مناطق گزارش از این میرسه که زنان دوباره آزادی هایشان سلب میشه مخصوصا مناطق تحت تصرف طالبا
په اتریش کې پولیسو درې افغان پر یوې ماشومې نجلۍ د جنسي تیری او د هغې د وژنې د پیښې په خاطر تورن کړي او نیولې دي د اتریش صدر اعظم دغې مسالې سخت غوسه کړې ده
لازمه ده د هغو پناه غوښتونکو په وړاندې لا جدي اقدامات وشي چې دا ډول جنایتونه کوي
نور مهم مسایل هم لرو تر پایه ملتیا وکړئ تر ارسه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې اسلام آباد د طالبانو د مشرانو لپاره خوندي پټنځایونه برابروي د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي په مزار شریف ښار کې د ولسي پاڅونوالو پر یوه غونډه د هوان برید شوی دی او د اروپایي ټولنې د درملو د قوانینو د ادارې EMA مسؤول مشر وایي د دې ټولنې لخوا د کورونا ضد تایید شوي واکسینونه د دې ویروس د اوښتو یا نوې بڼو پر وړاندې هم اغېزمن دی پوره خبرونه افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې اسلام آباد د طالبانو د مشرانو لپاره خوندي پټنځایونه برابروي او وایي د افغان جګړې مشري له پاکستانه کیږي د جمهوری ریاست مرستیال ویاند محمد امیری په یو غږیز پیغام کې چې پرون د چنګاخ په لسمه رسنیو تاسوولې په دی اړه وویل
نه تنها خانواده های طالبان بلکه رهبران
نه یوازې د طالبانو کورنۍ بلکې د هغوی مشران د سوق او ادارې او پریکړو مرکزونه لکه د کوټې شورا او د میرانشاه شورا په پاکستان کې فعال دي او د پاکستان په جماعتونو کې د طالبانو لپاره چندې ټولیږي همدارس په پاکستان کې د طالبانو تبلیغات په منظم ډول اداره کیږي
کڅ هم راپورونه لمخې د پاکستان د کورونې چارو وزیر شیخ رشید په دې وروستیو کې منلی چې د افغانستان په جګړو کې مړه او ټپي طالبان پاکستان ته وړل کیږي او د دې ډلې مشران مالته ډیره دي خو اسلام آباد په رسمي ډول افغان طالبانو ته د پټنځایونو د ورکولو ادعاوې رد کړې دي د افغانستان سرپرست دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی پرون ماخام لخپل امریکایي ساری لوی راستن سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او ستراتیژیکو همکارۍ په اړه خبرې کړې دفاع وزارت په یو بیان کې وایي ښاغلی استن په دې ټلیفوني خبرو کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او دای یو هر اړخیزه تفاهم ته د رسیدو په وړاندې خنډ وباله د بیان له مخې د امریکا د دفاع وزیر همداراس په افغانستان کې دایمي سولې ته د رسیدو لپاره د مذاکراتو له فرصت څخه د کار اخیستو پر اهمیت ټینګار وکړ په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او تقریبا هر ورځ د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو راپورونه ورکول کیږي د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په مزار شریف ښار کې د ولسي پاڅونوالو پر یوه غونډه د هوان برید شوی دی د بلخ د امنیه قومندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې پرون د ولسي پاڅونوالو پر مشرانو د اسلامي جمعیت ګوند څخه د جلا شوې څانګې د مشر عطا محمد نور پکور کې په یو غنډه کې برید وشو ښاغلی عادل ویل دا برید د وی بی پلوټ الوتکې په وسیله شوی او لکتر لګه درې کسان پکې ټپیان شوي خو هغه د ټپیانو هویت ونه خود خو په ولسي جرګه کې د بلخ استازي غلام عباس ابراهیم زاده ویل د هوان مرمۍ د ولسي جرګې د غړي او د پاتونوالو د یو مخکښ مشر محمد علي محقق د سورلي پر موټر لګیدلی ابراهیم زاده ویلی په دې برید کې څلور کسان ټپیان شوي د ملي مصالحې عالی شورا په یو بیان کې د دې شورا د رئیس عبد الله عبدالله له قوله د عطا محمد نور پر استوګنځي د برید غندلې ده د دې حمله مسؤلیت چا او کومې ډلې نه دی منلې د کاپیسا ځینې امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت تګاب ولسوالي طالبانو نیولې. یوې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله وغوښتل نوم وانخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل طالبان پرون مازیګر له درنې جګړې وروسته د تګاب ولسوالۍ ودانۍ ته ننوتل. سرچینه زیاتوي د ولسوالۍ دفترونه او د ودانۍ شاوخوا راځي او څو پوځي اډې د دولتي ځواکونو په ولکه کې دي. د سرچینې په وینا په دې ولسوالۍ کې د طالبانو سره د دولتي ځواکونو سخت جګړه اوس هم روانه ده. د چک جمهوریت د افغان هوایي ځواک د پیلوټانو د روزنې او نورو پوځي برخو کې له افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنه کړې. په پراګ کې افغان سفیر شهزاد ګل آریوبی وایي دا ډاډ د چک جمهوریت دفاع وزیر لوبومیر میتنار په خپل وروستۍ کتنه کې دته ورکړی دی.
د چک جمهوریت اصلي برخه چې دوی غواړي کومک وکړي هغه د افغانستان د پلوټانو روزنه ده. دوی په دې برخه کې خام تقریبا 400 پلوټان د افغانستان پلوټانې په چک کې روزلي دي او د هوایي ځواک تخنیکي برخه کې هم دوی لیواله و چې موږ سره همکاري وکړي.
په افغانستان کې د چک جمهوریت پوځي حضور څو ورځې مخکې پای ته ورسید. افغان سفیر ښاغلی آریوبی وایي ولسمشر میلوش زیمان، صدر اعظم اندری بابیش او دفاع وزیر له افغانستان سره په اړیکو کې د نوي څپرکي د پیل خبري ورسره کړي. د اروپای ټولنې د درملو د قوانینو د ادارې EMA مشر وایي د دې ټولنې لخوا د کورونا ضد تایید شوي واکسینونه د دې ویروس د اوښتو یا نوي بڼو پر وړاندې هم اغېزمند دي. د دې ادارې د روغتیايي ګواښونو پر ضد د پالیسۍ د څانګې مشر مارکو کالاویری پرون د هالند پلازمېنه امستردام کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه وویل:
We are aware of the concerns caused by the
موک د کورونا وایرس د دلتا او نورو بڼو د چټک سرایت لکبل له اندېښنو خبر یو. خو ښکاری هغه څلور ډول واکسینونه چې اروپאי ټولنې تایید کړي د کورونا وایرس د اوختو بڼو چې په اروپا کې په دوران کې دي او له هغه ډلې د دلتا بڼې پر وړاندې د وجود ساتنه کوي.
د څرګندونی داسې وخت کې چې د اروپای ټولنې په ځینو غړو هیوادونو کې د کرونا وایروس د نویو بڼو د چټک سرایت له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. اخوا د روغتیا نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې په اروپا کې د کرونا وایروس نوې څپه پراتلو ده. د کرونا دلتا بڼه د روسیې په شمول په څو هیوادونو کې ثبت شوې ده. په اروپا کې د روغتیا نړیوال سازمان مشر هانس کوک پرون یوې غونډې ته وویل په ټوله کې په اروپا کې په نوې پیښو کې د لسو اونیو کمښت پای ته رسېدلی. هغه زیاته کړه که چیرې اروپایان غواړي د ویروس د ګړندي خپرېدو مخه ونیسي نو باید قوانین رعایت کړي. او ټاکل شوې 20 کلنه پیلوټ ویلی فانک د روانې میاشتې په وروستیو کې د بلو اوریجن د شرکت په لومړۍ الوتنه فضا ته ولاړ شي. میرمن فانک با په دې فضایي سفر کې د امازون شرکت له مؤسس میلیاردر جف بیزوس سره ملګری وي. بلو اوریجن شرکت پروند جون په لومړی په بخښنی سره پروند جولای په لومړی اعلان وکړ چې میرمن فانک با د جولای د شلمې په الوتنه کې د ټکساس له لویدي څخه د یوې اغلی میلمنې په توګه حاضر وي. ویلی فانک د نړۍ تر ټولو مسنه انسان ده چې فضا ته روانه ده. له هغې مخکې په 1998 کال کې جان کلین په 80 کلنۍ کې په ډسکوري نومي فضایي بیړۍ کې فضا ته پتلو سره د تر ټولو مسن ستورمزلي ریکارډ ټینګ کړی و.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یوش میر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پراتونکې 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای ورځې تودوخې لوړه درجه 9.45، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24.3، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10.2، قندهار اسمان ځای ځای ورځې تودوخې لوړه درجه 26.1، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.6.
خبرونه مو اوریدل ترغه ورسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په وی پانی ازادي رادیو .com کې ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته: په دوحه کې د افغان دولت د سولې مرکچی ټیم غړي فوزیه کوفي وایي د سولې رواني خبرې لازم سرعت نه لري او ادعا کوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کیږي. په دې وروستیو کې د هیواد شمال او جنوب په یو شمېر ولایتونو کې په پراخو سیمو ولکه طالبانو ولکه ټینګه کړې او څو ولسوالۍ د جګړو په ترڅ کې لاس په لاس شوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا په هغو سیمو کې چې طالبانو اوس نیولي له ښځو سره د ناوړه چلند ادعا تشه تبلیغاتي هڅه بولي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې جګړو او تاوتریخوالي په ټول افغانستان کې زور اخیستی او تقریبا هر ورځ د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه را رسیږي، په قطر کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړی فوزیه کوفی وایي له ځینو هغو سیمو څخه چې طالبانو نیولي د ښځو پر حقونو د تیری راپورونه ترلاسه شوي دي. میرمن کوفی په دوحه کې د روانو بین الافغاني خبرو د څرنګوالي او د طالبانو لخوا د وروستیو جګړو په ترڅ کې په نیول شویو ولسوالیو کې د ښځو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
گفتگوهای صلح او سرعت لازم را که
د سولې په خبرو کې هغه لازم سرعت چې د افغانستان له غوښتنو او شرایطو سره سمون ولري نسته. په هیواد کې دننه هم له بده مرغه تاوتریخوالی، ورانۍ او وژنې زیاتې سوي. عام المنفعه تاسیسات ویجاړیږي او له ځینو سیمو په تیره د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو څخه داسې راپورونه را رسیږي چې یو ځل بیا د ښځو حقونه سلبیږي.
میرمن کوفی په مشخص ډول د هغو سیمو نوم یاد نه کړ چې د دې په وینا هلته د ښځو له حقونو سرغړونې کیږي، خو طالبان دا یو تبلیغاتي هڅه بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د میرمن کوفی دا ادعا رد کړه.
په عام ډول د افغانستان اسلامي امارت پالیسي دا ده چې کومې سیمې مجاهدین سره یو ځای کیږي هلته مشکلات نه وي انشاءالله. البته یو تبلیغات و اتهامونه دي، خو مخکې هم شوي دي یو سم کېږي او همدا کوم چې څوک تبلیغات و اتهامونه لګوي هغه خو خپل کار کوي.
له فوزیه کوفی پرته د ښځو د حقونو نورو فعالانو هم په اویایمه لسیزه کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له ښځو سره د تبعیض او د هغو د حقونو د تر پښو لاندې کېدو تورونو ته په پام سره اندېښنه ښودلې چې که ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي نو ښایي هغه تاریخ تکرار شي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله یو ځل بیا سوله د هیواد لپاره یو مهم لومړیتوب بللی. ښاغلی عبدالله په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور شو ویلي چې که طالبان جګړو ته دوام ورکړي نو د افغانستان خلک به یې پر وړاندې ودرېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته وګصه په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د اوتری حکومت په دغه یواد کې د څو افغان کډوالو لخوا پر یوې ماشومې د جنسي تیری او د هغې د وژنې پر پیښه سخت خبرګون خوده. د اوتری صدر اعظم د کډوالو د منلو په قوانینو کې د سخت چلند او د دې پیښې د عاملانو په وړاندې د قوانینو د سختو قانوني اقداماتو غوښتنه کړې. د قانون د تنفیذ ځواکونو په دې قضیه کې د لاس لرلو په تور درې افغانان نیولي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د اوتریش پولیسو پر یوې 14 کلنې ماشومې د جنسي تیری او بیا د هغې د وژنې په قضیه کې د لاس لرلو په تور دوه افغان کډوال د دوشنبه په ورځ نیولي وو، خو پرون ماسپښین یې دریم تورن چې هغه هم افغان وګړی دی ونیوه. د اوتریش صدر اعظم دا پیښه په کلکه وغندله او په غبرګون کې د کډوالو لخوا د شویو جنایتونو په اړه ترخې څرګندونې وکړې. پولیسو د دې ماشومې جسد د شنبه په ورځ د پلازمینې ویانا په یوه ناحیه کې وموند او د دوشنبه په ورځ دوه افغان هلکان چې یو 14 کلن او بل 13 کلن دی او دواړو په اوتریش کې سیاسي پناه غوښتې ده د دې جنایت په تور ونیول شول. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د 13 کلن تورن د پناه غوښتنه رد شوې وه، ځکه له دې مخکې هم درې ځلې د شوکې په ګډون په جنایي قضیو کې په لاس لرلو محکوم شوی وو. پولیس وایي د دوی دریم ملګری چې یو 23 کلن افغان دی د چهارشنبه په ماښام په ویانا کې ونیول شو. د پولیسو د تحقیقاتو له مخې ماشوم نجلۍ له لومړیو دوو تورنو هلکانو سره پیژندل او له هغو سره په خپله خوښه د 13 کلن هلک اپارتمان ته تللې وه. د ویانا د پولیسو مشر ګرهارد پورستل وایي چې هلکانو دې ماشومې ته لومړی نشئی مواد ورکړي او بیا یې جنسي تیری پرې کړی وو. د پولیسو په وینا 13 کلن تورن د نجلۍ په قتل کې لاس لرل رد کړي، خو 14 کلن هلک تر اوسه خبرې نه دي کړي. د اوتریش صدر اعظم سباستیان کورز د سه شنبه په ورځ په یوه وینا کې ژمنه وکړه چې د دې جنایت عاملانو ته به له قانون سره سم سخته جزا ورکړل شي.
Es braucht ein noch konsequenteres Vorgehen.
لازم ده د هغو پناهغښتونکو په وړاندې لا جدي اقدامات وشي چې دا ډول جنایتونه کوي. دا د منلو وړ نه ده چې خلک مو هېواد ته راشي، د خوندیتوب غوښتنه وکړي او بیا زموږ په ټولنه کې داسې جنایات ترسره کړي.
ښاغلی کورز وویل دا استدلال د منلو نه دی چې ګنې جګړو دا هلکان له ذهني پلوه ځپلی دي، او زیاته کړه چې دا ډول بربریت او وحشت هیڅ راز توجیه نه لري. د اتریش صدر اعظم چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو په مسله کې د سخت دریز په لرلو مشهور دی، زیاته کړه چې دی به هیڅکله له دې هېواده د هغو افغانانو په ایستلو کې چې دا ډول جنایتونه کوي او د دې ډول کډوالو په اړه د قوانینو د اصلاح په چاره کې زند و نکری.
جوان آزادی
خزینه تر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې خبريږي.
ل امریکا خبریدونکو فوربس مجلې د افغانستان په اړه ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی په یو میاشت کې د افغان ځواکونو 200 پوځي ګاډي د طالبانو لاسته ورکړي. دا پوځي ګاډي امریکایي ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته پاتې وو. فوربس دا شمیرې د پرانیستو څېړنو پر بنسټ د اوریکس د تحقیقاتي رپورټونو د ویب لاګ په حواله خبرې کړې. لیکوال وایي په ټولنیزو رسنیو کې د خبرو شو واکسونو او ویډیوګانو پر بنسټ راټول شوې د شمیري خي چې د سکهال د جون پمیاش کې طالبان وسو پوزي زغروال او هم وای پوزي ګاډي او توپخاني سیستمونه له افغان ځواکونو نیولې. افغان چارواکو د دې رپورت په اړه څه نه دی ویلي، خو د غور والی عبد الظاهر فیزاده ویلي هغه وسلې او پوزي ګاډي چې طالبانو د افغان ځواکونو څخه نیولې پاکستان ته قاچاق شوې. تر دې مخکې په رسنیو کې د افغانستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر خاغلی میرزا کوال له خولې ویل شي وو طالبان غواړي هغه ټانکونه پاکستان ته انتقال کړي چې لا افغان ځواکونه یې نیولي، خو طالب ویندویانو دا دعوی رد کړي. د جست سکیورټي آنلاین خبرونه د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ولیکنه خبره کړې وایي امریکایان هیله مند دي چې له افغانستان څخه د سرتیرو ترستلو وروسته او د امریکا د تاریخ د یوې وګدې جګړې په پای کې به د آرام سا واخلي. خو د خبرونې په وینا د امریکا استخباراتي ادارې د جګړې یو تازه او نوی پړاو ته داخليږي. لیکنه کې وړاندې ویل شوې دي په سپینه معنی کې امریکایي چارواکي له شک پرته چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې نشي کولای آرام واوسي. دا لیکنه لیکوال پښتنه راپورته کړې چې آیا د امریکا استخباراتي ادارې بل ترهګرۍ سره تر شل کلنې مبارزې وروسته وکولای شي افغانستان کې ترهګریز ګواښونه کشف او شنډ کړي؟ د جست سکیورټي خبرونه د خپلې دې پښتنې په ځواب کې ویلي په سیمه کې د امریکایي ځواکونو لشتون پرته به د امریکا استخباراتي ادارې له کاملا متفاوتو عملیاتو او کمو سرچینو سره مخ وي.
د افغانستان په بیلابیلو
آزادی رادیو ته غواګیست کولای شئ زموږ پروګرامونه په آزادی رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم د سهار لوود مخام تر ود نړۍ هر ځای کې چې یاستي واوري. په بیلابیلو ولایتونو کې د کرنیزو حاصلاتو د فصل راټولولو له موسم سره سره د جګړو زیاتوالي بزګران ځانمن کړي. یو شمیر بزګران وایي د جګړو لامل نشي کولای خپل حاصلات راټول کړي چې د موضوع دوی ته مالی او ځانی زیانونه اړولې دي. د افغانستان د کرنې اوبو لګول او مالدارۍ وزارت هم دا یو جدي ستونزه یادوي او وایي د جګړو زیاتوالي بزګران سخت اندېښمن کړي دي. نور حال په دغه راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جنگ جګړو له زیاتوالي سره سم د کرنیزو محصولاتو د راټولولو فصل هم را رسیدلی. په دې موسم کې باید بزګران د خپلو کرنیزو محصولاتو پر راټولولو لګیا وای، خو په ځینو سیمو کې د پرله پسې جګړو له امله بزګران نشي کولای چې خپلو کارونو ته ورسیږي. د بدخشان مرکز فیض آباد ښار اړوند شورا بک د سیمې اوسیدونکي بزګر صفي الله وای د جګړو له امله د څو میاشتو زحمت او حاصل یې په ځمکه ولاړ دی او نشي کولای چې هغه راټول کړي. نوموړی چې د جګړې له لومړۍ لیکې څو متره لرې د خپلو حاصلاتو راټولولو ته منتظر دی، وایي د ځمکې شاوخوا یې جګړه روانه ده او امنیتي ځواکونه دوی ته اجازه نه ورکوي چې خپلو پټیو ته ولاړ سي.
دلته زه ځمکې لرم، کارګران او دقران مې ورته نیولي دي، خو له بدې مرغې دلته غټه ستونزه دا ده چې جنګ دی او جګړه ده، موږ نسو کولی چې خپل هغه حاصلات چې لرو راټول کړو.
د غورواله د مرکز فیروسکو لویدي سیمې د برخانې اوسیدونکی عبدالله اهدی وای ځمکې ته غځېدلې لاره او پټیو شاوخوا سیمه یې د وسلوالو مخالفانو له لوري په ماینونو فرش سوې ده او همداشان په ساحه کې د وسلوالو مخالفانو د شتون له امله نسي کولی چې کرنیز محصولات راټول کړي.
وربش چې دي غنم دي انور ډېر شان مو کرلې په مځکې، او متاسفانه چې د جګړې نوښکنش د رشتوار سره ټول کوال تم بزګران نیولي چې هغه ټول کې د دې لپاره چې هلته بیخي ډېره جګړه ده او موږ هر ورځ نشو کولی لاړ شو او هلته خپل مځکې راټولې کړو.
دغه بزګران د جګړې له ښکېلو غاړو غواړي چې که یو څو محدود ورځې جګړه بند کړي او دوی ته اجازه ورکړي چې خپل محصولات راټول کړي څو کلنی زحمتونه یې په اوبو لاهونه سي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت هم تاییدوي چې د جګړو دوام د کرنیزو محصولاتو راټولولو په موسم کې بزګران له ستونزو سره مخ کړي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د دې لامل سوي چې له یوې خوا بزګران ونه توانیږي چې خپل محصولات راټول کړي او بازار ته یې وړاندې کړي.
له شک پرته جګړه د کرنیزو محصولاتو د تازه میوې په راټولولو او په خپل وخت بازار ته په عرضه کولو اغیز لري.
د ښاغلي رستمی په خبره یوه میاشت وړاندې د جګړو له امله د ننګرهار په څو ولسوالیو کې بزګرانو ونه سو کړای چې د خپلې میوې حاصلات بازار ته وړاندې کړي، نو له همدې امله ورته مالي زیان واوښت. په ورته وخت کې د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د مرکز اړوند د ابراهیم خیلو په کلي کې د جګړو له امله د دوو بزګرانو اته جریبه ځمکه چې غنم پکې کرل سوي وو سوځېدلې ده. افغانستان یو کرنیز هیواد ده چې ډیری وګړي یې له کرنیزو محصولاتو خپل د کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. روان کال د جګړو له زیاتوالي سره په خوا کې روانې وچکالۍ د افغانستان کرنیز محصولاتو باندې ناوړه اغیز کړی او راکم کړی دی. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې روان کال د غنمو حاصلات 2.5 میلیونه ټن راکم سوی. افغان حکومت د اندېښمن وضعیت او وچکالۍ ته په کتو یو کمیسون ته دنده سپارلې چې د خلکو اړتیاوې وڅېړي، څو زیانمن کسان معلوم او اړینې مرستې ورسره وکړي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
ازادي راډیو ته غوښتست د پاکستان بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې 13 شپه په 14 کې شپږ عسكر ټپیان شوي دي. چاودنه هغه وخت شوي کله چې د سرحدي عسکرو یو موټر د کوټې پر د هوایي ډګر سړک مخته په تیرېدو و. د پیښې وروسته پولیسو د پلټنې کار پیل کړی، خو څوک یې نه دي نیولي او نه هم چا د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د بلوچستان اعلی وزیر کمال خان د پیښې په کلکه غندنې سره ویلي دي چې دغه پیښه به تعقیب کړي او دا یوه ترهګرۍ قضیه وه. نور حال د ازادي راډیو د خبریال ایوب ترین پر راپور کې
د کوټ پر ریپورت سړک واسکری پارک ته سیرمه تیر مخستان هغه مهال و زوروره به میچاودنه وسوه کله چې د غزای څخه د فوج او سرحدي عسکر و قافله د فوجي چاوني په لور روانه وه. په کوټ کې تیر شپه نا وخت د فوج د عامو اړیکو د ادارې ایس پی آر لور په جاري سی یو بیان کې ویل سی دي چې په دې چاودنه کې شپږ امنیتي سرتیري ټپیان سی دي. د پیښ وروسته د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزا لانګو سمدستي د چاودنې وځای ته رسیدلې او الته د خبريالانو سره په
ہماری پاک فوج کی جو ہے چھ گاڑیاں آ رہی تھی قافلے کی صورت میں، یہ سیکنڈ لاسٹ گاڑی تھی جس کو ایک موٹر سائیکل
دے بلوچستان دا کورنی چارو صوبائی وزیر میرزا لانگو وائے چکل دا غ 14 نوس وا ہغه وقت مردر فوج پر لاریاں دے قافلے پ بڑن کی روانی وے او د شاله خوا دویم ملاری و کوم چې په موټر سایکل کې د پټکړل سوی بملا عمل په نشسو. په دې کې شاوخوا څلور کیلو چاودیدونکو مواد پټکړل سوی وو. پر دې چاودنه باندې خپل د بلوچستان لا وزیر جام کمال خان هم سخت خوښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د ترګری په دې پیښه کې تورن کسان د وی نرمي حق نه لري. نو ځکه چې د ملک او صوبې څخه د ترګرو د ختمېدو پورې به حکومت په قرار نه کښېني. او بل دا چې اوسنی حکومت په دې جنگ کې د فوج سره وژه په وژه ولاړ دی، او دوی په ملک کې د امنیت د ټینګولو په خاطر چې کومې قربانیان ورکړې دي، د هغه له وجې په دې هېواد کې تر ډېره حده پورې امنیت ټینګ شوی دی.
اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته پام وکړئ. افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې اسلام آباد د طالبانو د مشرانو لپاره خوندي پټنځایونه برابروي او وایي د افغان جګړې مشري له پاکستانه کیږي. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی پرون ماښام له خپل امریکایي ساری لوی راستن سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او ستراتیژیک همکاریو په اړه خبرې وکړې. دفاع وزارت په یو بیان کې وایي ښاغلی آسټن په دې ټلیفوني خبرو کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او دا یې یوه هر اړخیز تفاهم ته د رسیدو په وړاندې خنډ وباله. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي په مزار شریف ښار کې د ولسی پاڅونوالو پر یو غونډه د هوان برید شوی دی. د بلخ امنیتي چارواکو تایید کړي د هوان د غبرید د اسلامي جمعیت ګوند څخه د جلا شوې څانګې د مشر عطا محمد نور په کور کې په یو غونډه شوی. د کاپیسا ځینې امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت تګاب ولسوالي طالبانو نیولې. یوې امنیتي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله نوم وانخیست، خو وی ویل طالبان پرون مازیګر له درنې جګړې وروسته د تګاب ولسوالۍ ته ننوتی دي. د ننګرهار چارواکي دا کوي په دې ولایت کې د پاکستانی وګړو په ګډون 22 تنه طالب وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. دا خبره د ننګرهار د مطبوعاتي دفتر په بیان کې راغلې. د چک جمهوریت د افغان اوی ځواک د پیلوټانو د روزنې او نورو پوځي برخو کې له افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنه کړې. د اروپای ټولنې د درملو د قوانینو د ادارې EMA مشر وایي د دې ټولنې لخوا د کورونا ضد تایید شوي واکسینونه د دې ویروس د اوختو یا نوې بڼو پر وړاندې هم اغیزمن دي. او ټاکل شوی چې 20 کلن پیلوټ ویلی فانک د رواني میاشتې په وروستیو کې د بلو اوریجن د شرکت په لومړۍ الوتنه فضا ته ولاړ شي. لاین خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. په همدې سره رسیدو د پروګرام پای برخې ته اوس هم د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه.
نوم دې څه دی؟
سارا.
سارا جلی کلاب ته راغلی ورزش کوي؟
نه.
څونه موده کیږي؟
د سیاو هفته کیږي.
یوه هفته کیږي. ستا خو وزن ډیر ښه دی، فټ یې. څنګه راغلی؟
زغونه منده مې جوړ کړم.
مثلا څنګه عضله جوړه کی؟
عضلې مې جوړم او نس مې غوړم چې وړه کای شي.
ښه ښه. د څو کلو یې؟
زه د شپاړس یم.
د شپاړس کلو. مکتب دې خلاص کړی؟
نه، یو لسم صنف کې.
یو لسم صنف کې. ښه، څنګه اوس د قرنټین نه په ګټه اخیستنې راغلی کنه تل راځي؟
نه غوړم، همیشه بدل دی را سم پوس د قرنټین نه پارم راغلی.
ښه، چې قرنټین ده او د دې نه باید ګټه واخلي. اندام دې ښه کې، عضلې دې څنګه دا ذهنیت څنګه درته پیدا شو؟ څنګه دې فکر کې وګرځید چې باید اندام جوړ کړي؟
خو بس دا یو علاقه ونه.
علاقه وا څنګه درته پیدا شوله؟ ویډیو غانې دلی دلی
ویډیو غانې مولې دې خوښ مشو نو ځکه غوښتم چې فټنس شو کوم.
څه زړه پوری دې درته ورسېش
ډیر زیات.
څه تغیرات دې تر اوسه پورې احساس کړی وجود کې؟
تر اوسه مې څه خاص تغیرات نه دي احساس کړی، ځکه لږ وخت کېږي، یو هفته کېږي، ډېر وخت نه کېږي.
خلک وایي وایي ورزش په د اعصابو د آرامتیا لپاره هم ښه دی. څنګه خپل راته خوشاله ښکاري د دې لامل ورزش دی؟
بله، ما ته دغه څه ښکاري، ځکه مخکې زه کور کې هم ډېره یعنی جنګاره وم، بله اوس دا دې یو هفته کېږي داسې خاص غنشته نو مشکل کور کې نه لرم.
غواړي چې ورزش کې مډال واخلي، قهرمانی تر لاسه کړي؟
داسې خاص فکر مینه ده کړی، خو په سیدامه ورکوم تر اخره ان شاء الله.
کورنۍ څنګه؟ کورنۍ دې تشویقي کا څنګه؟
نه تر اوسه خو کور کې مور می خوندي دا ټول تشویقي، خو د پلان له خوند داسې خاص اجازه نه لرم، خو بس بل لري به وسینو.
اچھا، بلته زنګړې استاد لري کله ټول سره یو ځای تمرین کوي؟
نه، زنګړې استاد مستاد نن نو راغلی.
څنګه خپل غواړي چې د فټنس په برخه کې ډېر مختلاړه شي؟ کده زیبایندم؟
نه زیبایندم.
وزن دې اوس څو کیلو ده؟
شپېته.
شپیته ده زیبا یندم که خو وزن زیاتی گی نو تر واری چی چونه شی
دیر نه خو بس چلگ چاغه سمو لگ می وزن دیر سی
چه فکر کای چی ستاپ کولا کی بر رول ولری
ولا تر سمیده سه خاص فکر نه درت کړه
خامه خایلری حتمانه لری سارا جانی بر یل توب درته غواړم
منن شوندیس